مشال ریڈیو اوریدونکو سلامونه او سهار مو په خیر. په پښتونخوا کې د سهار 9 بجې سوې. نن د دوشنبه ورځ او د 2014 کال د جون د میاشتې 16 نیټه ده. زه بوریوال کاکړ او نجیب امیر مو د نن ورځې په دې لومړنۍ خبرونه سلام پښتونخوا کې هرکلی کوو. په دې خبرونه کې د پښتونخوا، پاکستان او افغانستان ترڅنګ د نړۍ په اړه هم یو شمېر رپورټونه او شننې لرو. ځینې خبرونې هم سندرې هم د دې خبرونې برخه دي، خو لومړی به د دې ساعت خبرونه له نجیب امیر څخه واورو.
سهار مو نیکمرغه. پام وکړئ د خبرونو سرټکو ته. د شمالي وزیرستان خلکو د اف سی آر د ختمولو د قبایلي سیمو په پښتونخوا صوبه کې د شاملولو غوښتنه کړې. په افغانستان، سعودي عرب او ګڼ شمېر اسلامي هیوادونو کې نن د روژې اوله ورځ ده، خو پاکستان د روژې اعلان نه ده کړی. ایران د امریکې تورونه رد کړي چې ګواکې دوی د ترهګرو ملاتړ کوي. د شمالي وزیرستان د ځوانانو تنظیم پرون په بنو کې د ویغونډې پر مهال د اف سی آر قانون غندنه وکړه. وی ویل چې قبایلي سیمې دې په پښتونخوا صوبه کې شامل کړی شي. د غونډې ګډونوالو ویل د اف سی آر قانون نور نشي زغملی، ځکه چې همدا قانون د دوی د وروسته پاتې کېدو تر ټولو ستر لامل دی. په بنو پریس کلب کې جوړې شوې دغې غونډې کې د شمالي وزیرستان ټولو سیاسي ګوندونو مشرانو، د وزیرستان د ځوانانو ټولنې غړو، د ځینو سیاسي ګوندونو استازو ګډون وکړ. د پاکستان حکومت د قبایلي سیمو د سباون د ټاکلو لپاره یو کمیټې هم ټاکلې چې وخت په وخت د قبایلي سیمو دورې کوي، خو تر اوسه خپله وروستۍ پریکړه اعلان کړې نه ده. په سوات کې پرون د یوې لویې جرګې پر مهال د ټولو سیاسي ګوندونو اتحادي غړو ویل په ملاکنډ ډیویژن کې د ټیکسونو د لګولو د حکومتي پریکړې غندنه کوي. د سوات د سوداګرو د ټولنې مشر عبدالرحیم په دې موقعه ویل
که پارلیمنت زمون خبره ومنله، خا که پارلیمنت نه منله، دا تور تر کول زمون په نصیب کې دي. او د دې نه مخکې او د مشرانو ته زم دا خواست کوم چې پر روان میټینګ کې دا خبره بس کی چې دې گورنمنت ته باید هیڅ قسم ریوینیو مون نه ورکو. د ټلیفون د بل به بایکاټ کوو، د بجلی د بل به بایکاټ کوو، د ګیس د بل به بایکاټ کوو، او دا حکومت به موږ مفلوج کوو.
د پاکستان حکومت د یوې پخوانۍ پریکړې او تړون پر اساس د ملاکنډ ډیویژن د ټیکسونو څخه ماورا ګرځولې وه، خو په دې وروستیو کې خپله پریکړه بیرته اخیستې او د ملاکنډ سیمه یې هم د کسټم اکټ لاندې راوستې ده. د کراچۍ د پولیسو چارواکي وایي بیګا په یو دوکان د ډزو پر مهال درې کسان وژل شوي دي. د سچل تانې یو چارواکي رمضان مشال لډیو ته ویل برید کوونکي په موټر سایکل سپاره او پر اصفهاني سره کې په یو دوکان ډزې کړې دي. د ملیر د پولیسو یو مشر راو انور بیا رسنوي ته ویلي چې دا د قلنګ اخیستنې یوه پیښه وه. نوموړی وایي د دوکان مالک قلنګ اخیستونکو ډلو ته د پیسو ورکولو نه انکار کړی و چې په ځواب کې هغوی پر دوکان ډزې وکړې. په کراچۍ کې تر دې وړاندې هم دا ډول بریدونه ترسره شوي دي. نن په افغانستان، سعودي عرب او د نړۍ په ګڼ شمېر اسلامي هیوادونو کې د روژې مبارکې میاشتې لومړۍ نیټه ده. په پاکستان کې د پخوا په څیر روژه د رؤیت هلال کمیټې اعلان ته منتظره ده. اټکل دی چې سبا ته هلته د روژې اوله ورځ اعلان شي. د سعودي عربستان دولتي ټلویزیون تیره شپه اعلان وکړ چې نوې میاشت لیدل شوې ده. په دې توګه په افغانستان، مالیزیا، یمن، لبنان، قطر، کویت، مصر، متحده عربي امارات او د فلسطیني قلمرو په ګډون په ګڼ شمېر اسلامي هیوادونو کې نن روژه پیلېږي. د افغانستان په کندهار ولایت کې پرون د هیواد دینی عالمانو د ویغونډې پر مهال په خلکو غږ وکړ چې خپلو ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي خامخا ورکړي. دوی زیاته کړه چې اسلام د صحي واکسینو د ورکړې ممانعت نه کوي. په دې موقع یو دینی عالم داسې وویل:
من خپل اولاد د واکسین په واسطه باندې د ګزړ نه ژغورو چې تر څو پورې ستاسو په مقابل کې بیا ودرېږي او تل د اسلام د سربلندۍ لپاره قرباني وړاندې کړي.
د کندهار روغتیایي مسؤلینو هم په غونډه کې ګډون وکړ. دوی ویل له بېلابېلو ناروغیو څخه د ماشومانو د ژغورلو لپاره د واکسینو ورکول اړین دي. افغانستان او پاکستان د هغو هیوادونو په فهرست کې شامل دي چې ورکیلا هم د پولیو رنس موجود دی. د افغانستان د ولسي جرګې غړی شیرولي وردګ پرون په کابل کې په یوه بمي چاودنه کې وژل شو. د راپورونو له مخې په ولسي جرګه کې د کابل د خلکو دې استازي په چاودنه کې له ټپي کېدو وروسته روغتون ته پر لاره سا ورکړه. ویل کېږي چې په دې چاودنه کې یولس نور کسان ټپیان شوي دي. د قزاقستان چرواکي وایي مشکوکو اسلامي وسلوالو په شمالي لویدیز ښار اقتوبه کې په یو پوځي مرکز او د وسلو پر دوو دوکانونو په برید کې شپږ کسان وژلي دي. دغه پیښې د دې سبب شوې چې امنیتي ځواکونه د ترهګرۍ ضد عملیات وکړي. د کورنیو چارو وزارت وایي بریدونه نږدې په یو وخت کې ترسره شول او برید کوونکو د وسلو د خرڅلاو په یو دوکان کې یو ګارډ او یو مامور وژل او چې کله پولیس صحنې ته ورسېدل نو په ډزو درې پولیسواله هم ژوبل کړل. د وسلو پر یو بل دکان په برید کې وسلوالو یو ګیراک واژه. وروسته امنیتي ځواکونه ورسېدل او په ډزو کې درې برید کوونکي له منځه یوړل. د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې په درېیم برید کې وسلوالو یو بس موټر وتښتول او د ملي ځواکونو د یو مرکز په دروازه کې وډزولو. دوی هلته درې سرتیري ووژل. وروسته د امنیتي ځواکونو په ډزو یو بریدګر ووژل شو. د کورنیو چارو د وزارت ویان الماس سودابیف وایي د امنیتي ځواکونو د عملیاتو پر مهال څلور بریدګر ووژل شول او اووه نور ژوندي ونیول شول. ایران د امریکای هغه تورونه رد کړي چې ګواکې دوی د ترهګرۍ ملاتړ کوي او په جواب کې ویلي دوی د اشغال شوو ملتونو د قانوني هڅو ملاتړ کوي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویان حسین جابری انصاری دغه سرګندونې پرون وروسته لاغي وکړه چې امریکا د بهرنیو چارو وزارت خپل کلنی راپور خپور کړ چې پکې ویل شوی ایران په نړۍ کې ترهګرۍ ملاتړ کوونکی تر ټولو لوی هیواد دی. په راپور کې ویل شوی ایران په سوریه، عراق او بحرین کې د شخړو ورته لمن وهي. انصاری په جواب کې پر امریکا تور پورې کړ چې د په وینا په عراق، افغانستان، سوریه، لیبیا او یمن کې د ترهګرو ډلو ملاتړ کوي. نوموړي دا هم وویل چې امریکا د سعودي عرب په وړاندې خپل سترګې پټې کړې څوک چې په پراخه کچه ترهګرۍ سیاسي او اقتصادي ملاتړ کوي. دا تر دې ګړې د مشال لړیو خبرونه.
سلام پختونخوا،
د مشال ریډیو لومړنۍ سهرنۍ خبرونه.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. خبرونه درته نجیب عامر وړاندې کول. د کابل سیمو کې د اف سی آر قانون پر ضد پابندو کې غونډه شوې ده. ګډونوال وایي نور دا تور قانون نشي زغملی. د ملکند سیاسي ګوندونو او تجارانو هلته د کسٹم قانون عملی کېدو پر ضد په سواد کې ستره غونډه کړې ده. د دې غونډې یو ګډونوال د وینا پر مهال وویل
که پارلیمنت زمون خبره ومنله خا که پارلیمنت نه منله د ټلیفون د بل به بایکاټ کوو، د بجلی د بل به بایکاټ کوو، د ګیس د بل به بایکاټ کوو.
په کراچۍ کې پر یو دوکان په ډزو کې د دوو هندوانو په ګډون درې تنه وژل شوی دی. د افغانستان د مشرانو جرګې له حکومت غوښتنه کړې ده چې د ډیورنډ کرښې هغې خوا ته د پاکستاني ځواکونو د خوځښت مخه ونیسي. د سواد د والي میاګل عبدالحق د زوکړې 103مه کلیزه تیر ورځ په مینګوره کې ولمانځل شوه. میاګل عبدالحق په سواد کې څه کړي وو؟
والی صاحب ټول نه کومه لویه کارنامه چې زه ګڼم هغه د پښتو ژبې سره د هغو والیانه مینه وه چې هغې د خپل ریاست سرکاري ژبه، د تعلیم ژبه او د دفتر ژبه ګرځول وه.
د دې ترڅنګ د سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر نور رپورټونه، شننې او ځینې سندرې هم لرو. اورېدو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. رزو د خبرونې لومړی موضوع ته لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم واورېده، د خیبر پښتونخوا په بنو کې تیر ورځ د شمالي وزیرستان ځوانانو او د شمالي وزیرستان ټولو سیاسي ګوندونو اتحادیې د اف سی آر قانون پر ضد یو غونډه وکړه. دوی ویلي چې دوی دغه قانون نور نسي زغملی، هغه ځکه چې د دوی په وینا د دې سیمې د تباهۍ سبب دی. دوی دا غوښتنه هم کړې ده چې باید دوی په خیبر پښتونخوا ګډ کړل سي. عمر دراز وزیر پرې رپورټ لري.
تیره ورځ بنو پریس کلب کې د شمالي وزیرستان ځوانانو تنظیم سیاسي یو د سیوري لاندې گو اف سی آر گو یا اف سی آر نه منظور په موضوع غونډه وشوه. غونډه کې د شمالي وزیرستان ټولو سیاسي ګوندونو مشرانو، یو تاف وزیرستان او نورو مختلفو شعبو نمائندگانو ګډون وکړ. د غونډې مشر میلما جماعت اسلامي پاکستان مرکزی شورا غړی پروفیسر ابراهیم ربلل شوی و. ټولو مشرانو د اف سی آر پر ضد خپلې ویناګانې وکړې او غوښتنه یې وکړه چې اف سی آر یو قانون نه بلکې ظالمانه نظام په دوی د کلونو نه تپل شوی او نور دوی کامی دراته ګډول غواړي. چې خیبر پختونخوا سره یو شي. غونډې ته وینا پر مهال د شمالي وزیرستانه پاکستان پیپلز ګوند، عوامي نېشنل ګوند، مسلم لیگ، جماعت اسلامي، جمعیت علما اسلام، پاکستان تحریک انصاف او د ځوانانو تنظیم مشرانو وویل د دوی تباهۍ سبب اف سی آر دی او دوی هیڅ کله هم نور اف سی آر منلو ته تیار نه دي.
دا خو قانون دانا قانون خواه وي چې هلی کله شوه وي بل دکه لیکله شوه ده یو پنسل لیکله شوه چې سارا بړګا په سانګ شي پرېږده. انګلیس مشرانو یې ویل چې انګلیس په اف سی آر سے دا شی لیکله ده چې قبایلي علاقې ته فوج نرس ادا مطلب چې دا شاید نیلام کړو او دا صاحب شاید ولیکو چې قبایلي علاقې ته فوج رسی یارو خو غلو
ځکه چې موږ څنګه قانون شته نه په پاکستان قانون شته په کچر د بیر درې پاکستان بولې ته مو یې نه اخو مې د ظلم ویلی نه و مو څنګه قانون شته نه.
دا غونډه پر مهال مشرانو او ځوانانو شریکا د اف سی آر پر ضد نارې ووهلې او وی ویل اف سی آر د دوی د پسمندګۍ سبب ګرځېدلې. دوی ویل د کډوالۍ نه پس د دوی په نام راغلي فنډونو کې ډېر خورد برد شوې چې د اف سی آر له وجې دوی هیڅ نه ویني چې خپلو حقونو ترلاسه کولو لپاره آواز وکړي. سو نور دغه نظام نشي زغملی او د خیبر پښتونخوا سره شریکه ژوند غواړي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
په ملکن ډیویژن کې د کسټم اکټ پر ضد جوړې شوې اکشن کمیټه تر سوري لاندې تیره ورځ په منګوره کې ټول ګوندیزه غونډه وسوه. د غونډې ګډونوالو پر حکومت غږ وکړ چې هلته دې دغه قانون نه عملي کوي. د دوی په وینا کې چیرې پارلمان د دوی خبره وانه ورېده نو دوی به سیول نافرمانی کوي. نیاز احمد خان پر رپورټ لري.
سوات منګوره کې د ملکن ډیویژن ټولو سیاسي ګوندونو او تجارتي اتحادیو لویه جرګه وشوه چې پکې په ملکن ډیویژن کې د ټیکس لګولو قانون سخت مخالفت وکړه شو. جرګې ته د ملکن ډیویژن اوو ضلعو څخه راغلي سیاسي او تجارتي اتحادیو استازو ویناګانې وکړې. په سر کې د سوات تجارتي اتحادیې مشر عبدالرحیم اویل
که پارلیمنت زمون خبره ومنله خا که پارلیمنت نه منله دا تور تر کول زمون په نصیب کې دي او د دین مخکه او د مشرانو ته زم دا خواست کوم چې پر روان میټینګ کې دا خبره بس کی چې دی ګورنمنت ته بعد هیڅ قسم ریوینو مون نه ورکو. د ټلیفون د بل بایکاټ کوو، د بجلی د بل بایکاټ کوو، د ګیس د بل بایکاټ کوو او دا حکومت به موږ مفلوج کوو.
جرګې ته د کوس در څخه راغلی د عوامي نېشنل ګوند صدر حسین شاه یوسفزی ویل چې ملکن ډیویژن د ټیکس څخه پاکه ګرځول یو تاریخي لوزنامه ده.
دا کیسه مونږ ته چا په خیرات کې نه درا کړې عزیزانو. مونږ د 14 اگست 14 اگست د پاکستانیان نه یو. مونږ په شرایطو، په اصولو، په فیصلو، په هغه نه پسته چې کوم زمونږ فیصلې شوې دي مونږ د پاکستان حصه جوړ شوې یو. نو دا زمونږ حق دی او په دې باندې ټیک ټاک خبره کول غواړي. مونږ والنټیر دي د تاوالل بالکل دا مسله داسې ده چه ده قام سرم ظلم ده زنور تفصیل که نظم او ده ظلم خلاف کراپان نسیدو نوراتون که نسل چکن ده بمون نماف کئی مخینی نسل مون لیو فیصله و معایده کری پکار ده چه مون آغا معایده چه ده ده بلان نیکا غرا کئی.
ده بونیر زلی نازم ڈاکٹر عبید ویل چه ده ملکن ڈیویژن سخا ٹیکس ختمول لپارا با لوی احتجاج کو او ده قانون با بدلو.
کم مشران منگا اسلام آباد تا یا پشاور یا اسلام آباد تا لیگو چې دا غي په شاته دلته د احتجاج چې کوم طریقه کار دی چې هغه موږ مخینه تیکړی او یو حل زله شروعي.
په دغه موقع په صوبایي حکومت هم ټکوله وکړه شول چې د کستم قانون راوستلو کې دوی لاس دی. دغه په جواب کې د بر سوات نه د صوبایي اسمبلی غړي ډاکټر حیدر علي اویل
صوبایي حکومت د کستم اکټ د نفاذ مطالبه او دغه سمري نه دلګلې خدا اوس چې کوم دوباره ولګلا کوم وفاق په دې کې مخلص وې یا دا صوبائی حکومت خبر ہے پکار دے فوری طور سنگ چوئے شو دنگ موقع سرست ہے بل دا عقل تک آسد آدھا چی صوبائی حکومت دا ٹیکس نے چیلی دا وہ وفاق تزی وفاق پاکستان تھا صوبائی خزانے تھا ناراضی تو صوبائی حکومت تسا ضرورت ہے چی دل تخل سیاسی ساخت نقصان رسائی اور دا وفاق دا پارا ٹولا نزل چی دا پخل زانوانے گرزی.
د کسٹم اکٹ پر ضد راجم شوی جرگ کے قراردادونه پیش کړل شول چې پکې د صوبای حکومت څخه غوښتنه وکړه شو چې دوی د کسٹم قانون تر سوري لاندې ملکن ډیویژن کې په ولس مقدمه نه درج کوي. دې تر څنګ پریکړه وکړه شو چې د ملکن ډیویژن په اوو ضلعو کې بعد د مرکزی حکومت پر ضد احتجاج شروع کولای شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
تاسو مشال ریډیو ته غوښتل د پاکستان په کراچۍ کې پر یو دکان په ډزو کې درې تنه وژل شوی دی. د شار سچل تانی مشر فرحان مشال ریډیو ته ویل چې په وژل شوو کسانو کې دوه هندوان هم شامل دي. بلخوا پولیسو دا هم ویلي چې دا د کلنګ اخیستنې یوه پیښه وه. د مشال ریډیو خبریال محمد عمران په دې اړه نور حال راکوي.
د کراچۍ ښار سچل تانی یو چارواکي ایس آی رمضان د ګل پشپ نه وخت مشال ریډیو ته وویل چې دوه نامعلومه وسلوال په موټر سایکل سواره راغلي وو او په دکان یې ډزې کړې وې چې پکې یو ساتونکي او دوه دننه ناست کسان وژلې شوي. شرابو یو دکان دی چې پیډزې شوي او درې کسان پکې مړه دي. دا دکان ابوالحسن اصفهانی سړک باندې د پیراډایز بیکری سره خواته دی. دا ډاکه نه وه بلکې داسې ښکاري چې د وړاندې چرته جګړه شوي. بیا دوی د وسلې سره راغلل او ډزې کوونکي کسان په نشه کې هم وو. ډزې وکړې او بیا په تیښته کې بریالي شول. بلخوا د ملیر ضلع د پولیسو مشر یا ایس ایس پی راو انوار مطبوعاتو ته ویلي چې دا پیښه د قلنګ اخیستو په لانجه شوې او د دکان مالک ته د وړاندې نه دړکې هم ورکړې شوې وې. پولیس چارواکي وایي چې د وژلې شوو کسانو پیژندګلو د ساتونکي شاهد خان، تارا چاند او هیرالال په نومونو شوې ده. د سند صوبې د کورنیو چارو وزیر سهیل انور سیال دا پیښه په پام کې نیولې او د پولیسو نوی رپورټ هم غوښتې دی. د ذکر ده چې په سند صوبه کې د هندو وګړو لپاره په حکومتي اجازت د شرابو دکانونه په ټوله صوبه کې موجود دي او دا پیښکاره لیکلې شوې وي چې دا د مسلمانانو لپاره نه دي. د یو راپور تر مخه په سند صوبه کې لږ تر لږه 1.5 لکه پورې هندو وګړي ژوند کوي چې پکې زیاتره د کراچۍ ښار نه بهر میشت دي. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال رادیو د ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو
د مشال برکا
په یو نیمه بجا
مشالونه
په پاوکم دریو بجو
د سولې پلور
په پاوکم سلورو بجو
روختیا او درملنه
په اته منټه د پاسا سلورو بجو.
د افغانستان د مشرانو جرګې له حکومت غوښتنه کړې ده چې د ډیورنډ کرښې هغې خواته دي د پاکستاني اوبو ځواکونو د خوځښت مخنیوی وکړي. د دې جرګې غړیو د یکشنبې په ورځ د مشرانو جرګې په عمومي غونډه کې ویل پاکستاني پوځیان د افغانستان په 5 ولایتونو کې د امنیتي پوستو په جوړولو بوخت دي. په دې اړه نور تفصیل رحمت الله افغان راکوي.
ډیورنډ کرښې ته نږدې د افغانستان په 5 ولایتونو کې د پاکستاني پوځیانو مخې ته تګ د افغانستان د مشرانو جرګې غړي اندېښمن کړي دي. د دغه جرګې غړي له افغان حکومت غواړي چې د افغانستان په خاوره کې د پاکستاني پوځیانو د پوستو جوړولو پر وړاندې اقدام وکړي. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار د یکشنبې په ورځ د دغه جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې افغان حکومت باید په پاکستان باندې سیاسي فشارونه زیات کړي څو د افغانستان په خاوره کې لا پوستو جوړولو څخه ډډه وکړي.
د دې ترڅنګ د ډیورنډ کرښې بدې کارګرانې کرښې هغه ستونزې مشکلات چې په مختلفو دروازو کې بالخصوص په تورخم دروازه کې راولاړ شوي دي د دې د حل لپاره باید حکومت اقدام وکړي. دا دروازه موږ ته د منلو وړ نه ده. په دې ساحه پرته دواړه هغې اړخته او دې اړخته قومونه دا یو خلک دي. نو زموږ غوښتنه ده چې حکومت باید جدي اقدام وکړي او دغه تګ راتګ ته په هماغه شکل خصوصا هغه قومونو ته چې هلته پراته دي هغوی ته په هماغه شکل اجازه ورکړي. که نه ورنه داسې یو عمل ترسره کړي چې تر څو پاکستان د فشارونو لاندې راشي.
له کلونو راهیسې د افغانستان په خاوره باندې د پاکستاني پوځیانو له لوري د توغندیو ویشتل، د تورخم دروازې وخت نا وخت تړل کېدو، د کونړ، پکتیا، پکتیکا، خوست او ننګرهار ولایتونو په ځینو سیمو کې د پاکستاني پوځیانو مخې ته تګ عام خلک او د ملي شورا غړي په غوسه کړي دي. د مشرانو جرګې غړي رحمت الله اڅکزای وایي چې پاکستاني پوځیانو یوازې په کونړ ولایت کې او پوستې جوړې کړې او په 5 نورو ولایتونو کې هم په ورته کار لاس پورې کړی. ښاغلی اڅکزای ټینګار کوي چې افغان حکومت باید د پاکستان د دغه اقدام پر وړاندې چوپه خوله پاتې نسی.
د افغانستان تقریبا په 4-5 ولایتو کې پاکستانیان مخته را ډیورنډ راوښتي دي. یوازې د کونړ په ولایت کې تقریبا 8 پوستې مخته راوړي چې هغه تقریبا 1 کیلومتر را پوسته مخته سه. زموږ دولت یا نظام اوس هم د انګریزانو د پاکستان د عیسایو سره په تفاهم باندې کار کوي. دا که چیرې د هغو سره په تفاهم باندې نه یو ژغ باید پورته کړي.
له دې وړاندې افغان حکومت ویلي و چې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د پاکستاني پوځیانو د تحرکاتو او له وسلوالو طالبانو څخه د هغه هیواد د ملاتړ په اړه به د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته شکایت وکړي، خو د افغانستان حکومت تر اوسه په دې اړه کوم اقدام نه دی کړی. د افغانستان د حکومت د اجرایي ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل وایي حکومت هڅه کوي چې دا ډول موضوعات د خبرو له لارې حل سي، خو د ملي دفاع وزارت ویان دولت وزیري وایي که پاکستان د افغانستان په خاوره کې له مخکې تک څخه لاس وانخلي، افغان امنیتي ځواکونه به یې پر وړاندې په نظامي اقدام لاس پورې کړي.
داسې ښایي هغه دا دی چې مونږ هم هماغه مناسبات چې پاکستان سره غواړو، پاکستان هم هغه مناسبات زموږ سره وتړي، ځکه دوی زموږ په خاوره باندې تجاوز ونه کړي، د خط دواړو غاړو ته قوانین مراد کړي، پوستې ایجاد نه کړي، او کچېرې سرغړونې کوي زموږ سرحدي قواوې وسلوال پوځ خو مجبور مکلف دی چې د خپل هیواد نه دفاع وکړي.
افغان سناتوران له نړیوالې ټولنې غواړي چې په پاکستان فشار راوړي څو د افغانستان په اړه له خپل کرغړن سیاست څخه لاس په سر شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست. افغان چارواکو په هیواد کې د عدالتي کارکونکو د امنیت لپاره د لاک لکو ګامونه اخیستلو امر کړی دی. دا له هغه وروسته ده چې تېر ورځ په لوګر کې وسلوالو د یادې څانګې اووه تنه ووژل. تر هغه وړاندې په غزنی او کابل کې هم ورته پیښې رامنځته شوې وې. احمد تکل په دې اړه نور حال راکوي.
د افغانستان حکومت وایي امنیتي ارګانونو ته امر شوی چې د هیواد د عدلي او قضایي ادارو د چارواکو د امنیت لپاره جدي اقدام وکړي. وسلوالو طالبانو پرون د لوګر ولایت د استیناف پر څارنوالۍ برید وکړ او د دې ادارې اووه کارکوونکي ووژل. په وژل شویو کسانو کې د لوګر د استیناف نوی څارنوال چې پر دې دنده نوی ګمارل شوی و هم شامل دی. له دې حملې وروسته د اجرایه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل چې د عدلي او قضایي چارواکو امنیت د ملي وحدت د حکومت له لومړیتوبونو څخه دی.
دولت افغانستان به نیروهای امنیتی افغانستان دستور داده.
د افغانستان د دولت مشرتابه امنیتي ځواکونو ته امر کړی چې د عدلي او قضایي ادارو او د هغو د چارواکو امنیت ته جدي پاملرنه وکړي. موږ په دې برخه کې هڅه کوو، خو یو مسله چې باید یاد یې کړم دا ده چې تروریستان زموږ خلک وژني او موږ ته ګواښ کوي، خو موږ به د دې ګواښونو په خاطر هیڅکله د عدالت لپاره خپل کار پرې نه ږدو. د لوګر په پرونی برید کې درویشت نور کسان چې د استیناف د څارنوالۍ کارکوونکي او عام خلک هم پکې وو ټپیان شوي دي. د چارواکو په وینا درې تنه برید کوونکي چې د پوځیانو په جامو کې د څارنوالۍ انګړ ته ننوتي وو د امنیتي ځواکونو لخوا ووژل شول. وسلوالو طالبانو د دې حملې مسؤلیت منلی او ویلي دي چې په دې برید کې زیات شمېر قاضیان او څارنوالان وژلي. په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما د حمله غندلې. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي نیکولاس هایسم په یو بیان کې پر حکومت غږ کړی چې د عدلي او قضایي ادارو د چارواکو او د هغو ملکیانو امنیت خوندي کړي چې د خپلو چارو او ستونزو د حل لپاره دې ادارو ته مراجعه کوي. په بیان کې همداراز راغلی چې یوناما ته د روان کال له پایله پر قاضیانو، څارنوالانو او د عدلي قضایي ادارو پر نورو کارکونکو د حملو اتلس قضیې رسیدلی. یوناما وایي چې د دې حملو په نتیجه کې درویشت ملکیان وژل شوي او شپېته نور ټپیان شوي دي. د یادونې وړ ده چې د لوګر پرونی حمله د غزنی ولایت د استیناف پر څارنوالۍ له وسلوال برید یوازې پنځه ورځې وروسته کېږي. د غزنی په حمله کې د دوو میرمنو په ګډون ټول شپږ کسان ووژل شول، او دوه اونۍ مخکې وسلوالو طالبانو د میدان وردګو ولایت د محکمې د مامورینو پر موټر په کابل کې حمله وکړه چې یوولس کسان پکې ووژل شول.
احمد تکلو. د افغانستان په کندهار ولایت کې په لومړي ځل دینی عالمانو غوښتنه شوې چې د پولیو یا ګزارنه د ناروغي د واکسین په اړه د خلکو د شکل ریکول لپاره فتوا ورکړي. په دې اړه سوې غونډه کې دینی عالمانو پر ولس غږ کړی چې خپل اولادونو ته د پولیو ضد څاڅکي خامخا ورکړي. په دې اړه له کندهار د صادق رښتینې رپورټ اورو.
که څه هم د یو شمېر ولایتونو په کلو او بانډو کې خلک شک کوي چې د پولیو په وړاندې د واکسین څاڅکي د ماشومانو لپاره خطرناک دی او د دوی په عقیده ماشومانو ته نورې ناروغۍ پېښوي، خو د هیواد سرتاسري دیني عالمانو دا ثابته کړې چې د واکسین څاڅکي حلال او د ګزند ناروغۍ محوه کوونکی دی. په دې اړه په کندهار کې پراخه غونډه جوړه شوه چې د کندهار او کابل دیني عالمانو پکښې ګډون کړی و. دیني عالمانو خلک وهڅول چې د الهي او محمدي امر مطابق د خپلو ماشومانو ساتنه وکړي.
ما په کور کې د ټولو کشنیانو واکسین کړی او ما ته ثابته وه په خپله زما د کشنیانو په شیرې به زه هلته پوهېدم چې د ده به دانې ختلې وې، په کوڅه کې به دانې ختلې وې، کار به د شیرې خلاصوو. او نن څلرم د زما په کلی کې پس بین بولده کې زه چې چیرې خطیب د جامع حجی ولی جان جمال تبلیغي مرکز وڅنګ زما د کور مخامخ د څلورو کالو کوچنی د شیرې څه مړو سو نن څلرم معلومه ده چې واکسین بیانوي سوی که سوی باید داسې پر تېر سوی وای لکه څرنګه چې هغه زموږ پر ماشومانو کې
من خپل اولاد د واکسین په واسطه باندې د ګزر نه ژغورو چې تر څو پورې ستاسو په مقابل کې بیا ودرېږي او تل د اسلام د سربلندۍ لپاره قرباني وړاندې کړي
چې موږ ستاسو سره په دې ټولو پروګرامو کې موافق یو خصوصا زه دا عقیده لرم چې زه په دې کې باید هر څومره مسؤلیت چې دی په غاړه واخلم او باید دا کار وکړم.
اړوند روغتیایي مسؤلینو هم د پولیو په وړاندې ناوړه تبلیغات خطري وبلل او له ټولو دیني عالمانو یې وغوښتل چې په مساجدو کې په دې اړه د خلکو ذهنونه روښانه کړي. د کندهار د عامې روغتیا سرپرست رئیس احمد الله فیضي او په کندهار کې د روغتیا د نړیوال سازمان استازي ډاکټر شاولی پوپل له خلکو وغوښتل چې د پولیو د واکسین په اړه ناسم تبلیغات ونه مني.
نن
چارواکی وایي چې سږ کال د اوزې په کچه 15 او د کندهار په کچه یوه د ګزن پیښه سبسوې ده.
صادق رښتینی رپورت موري دا اوسم د خبرونې په دې برخه کې تاسو ته د مینا ګل پر ځخ کې وسندر وړاندې کوم. تاسو مشال ریډیو ته غوړیاست. وخت په پښتونخوا کې د سهار 9:30 بجې سوی. نجیب امیر را سره په سټوډیو کې دی. راځي چې لاغه څخه خبرونه لنډیز واورو.
د شمالي وزیرستان د ځوانانو تنظیم پرون په بنو کې د ویغونډې پر مهال د اف سي آر قانون غندنه وکړه. ویل چې قبایلي سیمې دې په پښتونخوا صوبه کې شامل کړې شي. دوی وایي نوموړي قانون دوی اغیزمن کړي او نور نشي زغملی. په سوات کې پرون د یوې لویې جرګې پر مهال د ټولو سیاسي ګوندونو اتحادي غړو ویل په ملکنډ ډیویژن کې د کسټم اکټ د نفاذ غندنه کوي. حکومت خپله پریکړه بیرته واخلي که نه نو دوی به خپل احتجاج ته دوام ورکړي. د کراچۍ د پولیسو چارواکي وایي بیګا په یو دوکان د ډزو پر مهال درې کسان وژل شوي دي. د سچل تاڼې یو چارواکي رمضان مشال لړیو ته وویل برید کوونکي پر موټر سایکل سپاره وو. پر اصفهاني سړک کې په یو دوکان ډزې کړې دي. نن په افغانستان، سعودي عرب او د نړۍ په ګڼ شمیر اسلامي هیوادونو کې د روژې مبارک کې میاشتې لومړۍ نیټه ده. په پاکستان کې د پخوا په څیر روژه د رویت هلال کمیټه اعلان ته منتظره ده. د قزاقستان چارواکي وایي مشکوکو اسلامي وسلوالو په شمال لویدیز ښار اکتوبه کې په یو پوځي مرکز او د وسلو پر دوو دوکانونو په برید کې شپږ کسان وژلی دي. امنیتي ځواکونو د ترهګرۍ ضد عملیاتو کې څلور بریدګر وژلي او وایي ژوندې نیولی دي. ایران د امریکي هغه تورونه رد کړي چې ګواکې دوی د ترهګرۍ ملاتړ کوي او په ځواب کې ویلي دوی د اشغال شوو ملتونو د قانوني هڅو ملاتړ کوي. ایران پر امریکا ځوابي الزامونه لګولي چې د نړۍ په بېلابېلو هیوادونو کې د ترهګرو ملاتړ کوي. عراقي چارواکي وایي حکومتي ځواکونو د فلوجا ښار ته نږدې له اسلامي دولت وسلوالې ډلې څخه د ښار د بیرته نیولو پر مهال یو ډلهیزه قبر موندله چې پکې د 1400 انسانانو د بدن پاتې شونکي موندل شوي دي. او ځایي اوسیدونکي او څارونکي ډله وایي روسیې او سوریایي حکومتي جنګي الوتکو په حلب ښار کې د یاغیانو تر ولکې لاندې سیمې بمباری کې لږ تر لږه 1416 کسان وژلي دي.
خبرونه مو له مشال ریډیو اورېده چې نجیب امیر وړاندې کول. او سمزو اسلام آباد او ګورج د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو نن په خپل غنو کې پر کوم موضوعاتو باندې بحث کړی دی. سراج ظهیر لوستې دي او لنډیز وړاندې کوي.
نن د پیښور نخ پریدونکي مشرق ورځپاڼه خپلې ادارې کې وایي د خزانې وفاقي وزیر اسحاق ډار د بجټ وروستو پریس کانفرنس کې ویلي دي چې د پاکستان اقتصاد یې تر د استحکام را رسولی دی، ځکه چې د دوی ټوله توجه د اقتصاد په استحکام ده. د ادارې په وینا کې سهم په بجټ کې د ولس لپاره څه خاص نشته او اکثره خلکو په دې باندې ګوتې پورته کړي او وایي چې دا بجټ یوازې د سرمایهدارو او شتمنو لپاره دی. نو بل پلو حکومت وایي چې روانه میاشت په سویټزرلینډ کې به د او ای سی ډی غړیتوب ترلاسه کړي او له هغې وروسته به دوی د آف شور کمپنیانو پورې رسایی وکړي. خو دا به کله کیږي، ځکه چې تر اوسه خو پاکستان دغه غړیتوب ترلاسه کړی هم نه دی. ادارې وړاندې لیکي د او ای سی ډی غړیتوب ترلاسه کولو لپاره به پاکستان له خپل ټیکس نظام غوره جوړول وي او داسې نظام چې هغې کې یو شتمن هم د ټیکس غلا ونه کړي. ادارې اخیر کې وایي که وکتل شي نو دا وخت په پاکستان باندې د بهر ملکی قرضو لوی بوج دی او کمی اساسی هم خرڅول کیږي. بیروزګاری زیاته ده، نو که حکومت غواړي چې د اقتصاد د استحکام خبره وکړي نو باید چې د دې هر څه په ځای باندې دوی د استحکام خبره په خپلو وسیلو باندې وکړي. د دې ترڅنګ جنگ ورځپاڼه خپلې ادارې نن د عام ولس په ژوند باندې لیکلي او وایي چې په پاکستان کې د خوراکي توکي او ګرانیدل مسله له ډېرې مودې راهیسې را روانه ده، خو د دې د مخنیوي لپاره هیڅکله هم یو حکومت څغوره اقدامات نه دي کړي. ادارې وړاندې لیکي که څه هم تیرو وختونو کې په صوبایي او ښاریو کچې د نرخونو قابو کولو لپاره کمیټې جوړې کړې شوې وي، د کومو په موجودګۍ کې چې تر سرحده پورې په نرخونو باندې قابو موندل شوی وه. اوس چې حکومت د روژې دوران په یوټیلیټي سټورونو کې د خوراکي توکیو ارزانه کول اعلان کړی دی، خو بل پلو په عامو مارکیټونو او دوکانونو کې د خوراکي توکیو په نرخونو کې اضافه شوې ده. د ادارې په وینا چې په نړۍ کې روایت دی چې د مذهبي تهوار په موقع دکانداران په خپل نرخونو کې د کمی اعلان وکړي، خو پاکستان کې معاملہ بل رنگ ده. ادارې اخر کې وایي چې حکومت پر اختیار د ولس خیرخوا او غمخوار وي نو پروژه کې دی په مصنوعي ګرانی قابو موندلو لپاره کوټلي اقدامات وکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
واشنگتن پوسټ او رسپانه په خپل لیکنه کې کاږي چې پاکستانی چارواکي اندیشمن دي چې د دې هیواد تر ټولو لوی ښار کراچۍ او ګاونډي هیواد افغانستان کې القاعده یو اربیا خپل جرړې خبروي. بلخوا فرست پوسټ ویبپاڼه لیکي چې هند په وروستیو کې د افغانستان سره په یو شمېر پرمختیایي منصوبو کې مالي ملاتړ کړی چې په نتیجه کې د دواړو هیوادونو اړیکې لا ښې شوې دي. منور شاه د دې دواړو لیکنو لنډیز وړاندې کوي.
د واشنگتن پوسټ ورځپاڼه په دې لیکنه کې راغلي د پاکستان چارواکي اندېښنه لري چې په کراچۍ کې القاعده ډله یو وار بیا ځان ته ځای پیدا کول غواړي او دا ویره شته چې په دغه ښار کې ورته د وسلوالو برتي کولو موقعه هم په لاس ورشي. کراچۍ ښار چې آبادی یې څه باندې 2 کروڑ ده پکې په سلګونو مدرسې دي او چارواکي فکر کوي چې دغه مدرسې د القاعده د نفوذ لاندې راتللی شي. ورځپاڼه لیکي چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت نسکورېدلو نه پاس د القاعده غړي او مشران پاکستان ته وتښتېدل، خو د هغې نه وروستو په قبایلي سیمو کې د القاعده زیاتره مشران په ډرون بریدونو کې ووژل شو او یو شمېر نور یې بیا د پاکستان په نورو برخو کې نیول شوي او امریکا ته سپارل شوي دي. خو داسې ښکاري چې په دې وروستیو کې القاعده په افغانستان او پاکستان کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د اثر رسوخ د مخنیوي لپاره یو وار بیا فعاله شوې ده. دواړه وسلوالې ډلې له یو بل سره اختلاف لري. بلخوا فرست پوسټ ویبپاڼه یوه لیکنه خپره کړې وایي چې هند په افغانستان کې لا د وړاندې نه 12 اربه ډالره لګولي او د نورو 2 اربه ډالرو لګولو ژمنه یې هم کړې ده چې پکې به د اوسپنې په کانونو د بجلۍ په ډیمونو او یو شمېر نورو برخو کار کیږي. د دې نه علاوه افغانستان او هند په 2011 کال کې ستراتیژیکي تړون هم لاسلیک کړی چې په نتیجه کې یې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې ډېرې مضبوطې شوې دي. ویبپاڼه زیاتوي په دې وروستیو کې هند، افغانستان او ایران د چاه بهار بندر منصوبه هم شروع کړې چې پکې به په دغه ذریعه د هند نه افغانستان ته تجارتي حلې ځلې سیوا شي. دا راز به افغانستان چې د سمندر نه لرې دی د چاه بهار بندر د لارې د نړۍ ګڼ شمېر هیوادونو ته رسایي ولري. بلخوا له دې لارې به د منځنۍ ایشیا هیوادونو سره د هند تجارت هم وده وکړي.
منور شاوش تاسو ته ریپورت وړاندې کوو. اوس یو بلې نړیوالې موضوع ته تاسو پام راګرځوم. په قزاقستان کې وسلوالو د وسلو پر دوکانونو او پوځي مرکزونو په بریدونو کې یو شمېر کسان وژلي او ټپي کړي دي. ځای چارواکي وایي چې امنیتي ځواکونو وروسته 4 برید کوونکي وژلي او 9 ژوندي نیولي دي. دا پېښې په هغه ښار کې رامنځته شوې دي چیرې چې په دې هیواد کې لومړی ځانمرګي برید شوی و. سمن رامکار احمد تکل په دې اړه نور حال راکوي.
د قزاقستان په شمال لویدیز ښار اکتوبه کې پرون وسلوالو د وسلو د خرڅلاو پر 2 دوکانونو حمله وکړه. په یو هټۍ کې یو هټۍوال او یو ګارد ووژل او 3 پولیس هغه مهال ټپیان شول چې ساحې ته ورسېدل. د قزاقستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د وسلو د خرڅلاو په یو بل دوکان کې وسلوالو یو مشتری وواژه، خو وروسته بیا 3 واړه وسلوال برید کوونکي د پولیسو په ډزو ووژل شول. د پیښې یوې عیني شاهدې پر یوټیوب چینل په یو خپر شوې ویډیو کې خپل د سترګو لیدلی حال داسې بیان کړ. یو وسلوال د خواته وتښتید او ځان یې د وروستي پارک شوي موټر شاته پټ کړ او وروسته له دې چې ډزې وشوې وتښتید. له دې سره تقریبا په یو وخت کې یوې بلې وسلوالې ډلې یو بس له غلا کولو وروسته د قزاقستان د ملي ګارد د یو مرکز پر دروازه ننایست او هلته یې 3 پوځیان ووژل. د قزاقستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د دې برید کوونکو د ډلې یو د امنیتي ځواکونو لخوا ووژل شو. د دې وزارت ویان الماس سادوبایف وویل چې 4 تنه مشکوک وسلوال د امنیتي ځواکونو لخوا وژل شوي او 8 تنه نور د پوځي عملیاتو په ترڅ کې نیول شوي دي. نوموړي زیاته کړه چې د نورو وسلوالو د موندلو لپاره عملیات روان دي. د دله قول مخکې دا هم ویل شوی و چې 8 تنه پوځیان د دې عملیاتو په جریان کې ټپیان شوي. سادوبایف همداراز رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې برید کوونکي د یوې افراطي اسلام پالې ډلې غړي وو. چارواکو له پیښې وروسته په ښار کې د عامه ترانسپورت سیستم،
مارکیټونه او دوکانونه بند کړل او خلکو ته یې وویل چې له خپلو کورونو څخه دې نه وځي. اکتوبی د روسیې د سرحد په 100 کیلومترۍ واټن کې پروت صنعتي ښار او هغه ځای دی چې په 2011 کال کې د قزاقستان لومړنۍ انتحاري حمله پکې وشوه. د امنیتي خدماتو د ادارې پر دولتي ودانۍ د افراطي اورپکو له همدې حملې وروسته و چې د قزاقستان حکومت په اسلام پالو ډلو پسې راواخیسته.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان په یو لیکنه کې ښلي چې که څه هم پاکستان د بی پیلټ الوتکو بریدونو په اړه وایي چې دا د دوی پر خپلواکۍ برید دی، خو د ورځپاڼې په لیکنه پاکستاني چارواکو دغه مسله په نړیواله توګه لا هم نه ده راپورته کړې. زموږ همکار مجید بابر د دې لیکنې لنډیز وړاندې کوي.
ډان ورځپاڼه کې لیکوال عامر رانا څوک د پاکستان لوی دښمن دی د سرخط لاندې یو مقاله کې لیکي چې د دې پوښتنې ځواب که هر څومره ډېر ساده ښکاري خو دومره آسان هم نه دی چې آیا د پاکستان تر ټولو لوی دښمن بې پیلټ الوتکې دي او که ترهګر. د ورځپاڼې په خبره په بلوچستان کې د امریکایي بې پیلټ الوتکې په یو برید کې د افغان طالبانو د مشر ملا اختر محمد منصور وجنې په دغه هیواد کې په بېلابېلو موضوعاتو لکه د خپلواکۍ، سیمه ایز استحکام، په افغانستان کې د سولې او د چین پاکستان اقتصادي رهداري د امنیت ترڅنګ په یو شمیر نورو خبرو تاو د بحثونو راپارولې دي. د مولا منصور د وجنې کسه هم وار له مخه د پاکستان او امریکا په خراب اړیکو بده اغیزه شوي، خو دې پیخي ایران هم په دې قضیه کې ښکیل کړو ځکه چې ویل کېږي مولا منصور د وجنې نه مخکې د ایران نه پاکستان ته راوړېدلی و. د ورځپاڼې په خبره د مولا منصور د وجنې په دې پیښه کې د ایران رامسته کېدل د پاکستان لپاره نه یوازې د هند په تناظر کې بلکې د مندنی ختیځ په تناظر کې هم ډېره مهمه خبره ده، او هغه ځکه چې پاکستان ایران او هند سره په اړیکو کې مندنی ختیځ د یو توازن ساتلو لپاره کاروي. خود دې ترڅنګ د مولا منصور وجنبا د پاکستان لپاره په کور دننه هم او خپلو ستراتیژیکي ملګرو سره د خارجي تعلقاتو په تناظر کې هم ډېری ننګونې رامنځته کړې. د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف د امریکایي بې پیلټ الوتکې په برید کې د مولا منصور د وجنې نه پس په یو بیان کې لکه د نورو پاکستانیانو په څیر ویلي وو چې د بلوچستان په نوشکي کې دغه برید په سرګند ډول د پاکستان د خود مختاره عزت ګام دی. خود لیکوال په خبره تر دا مهال پاکستان په یو نړیوال فورم هم د دغو بریدونو قانوني حیثیت چیلنج کړی نه دی، خو خواجه آصف یو دلچسپ خبره په ګوته کړه چې دغه بې پیلټ الوتکې په افغانستان کې پټ د پاکستانی طالبانو مشر مولا فضل الله ولې نه په نخښه کوي. د لیکوال په خبره د مولا منصور د وجنې نه څو ورځې مخکې یو وتلي د امنیتي چارو پاکستانی کارپو عاقل شاه په خپل یو تحقیقاتي څېړنه کې لیکلي چې په کومو سیمو کې د دغو الوتکو د بریدونو پر ضد خبره کیږي د هغو سیمو خلک د دا ډول بریدونو مخالف نه بلکې پلویان دي.
مشال ریډیو اور فرایډی ټایمز مجله په خپل ریپورت کې وایي چې په پاکستان کې د مدرسو ثبتول او د هغوی په اړه کره حساب کتاب ساتل یو ګران کار دی. د مجلې په لیکنه دا ځکه چې نه حکومتي چارواکي دې کار ته سنجیده دي او نه هم د مدرسو چلوونکي دا غواړي. فرخنده اسد نور حال راکوي.
فرایډی ټایمز په خپل یو ریپورت کې لیکي په پاکستان کې داسې مدرسې دي چې رجسټر شوي نه دي، دغلته وسوال محفوظ ځایونه لري او له دغه ځایونو له یو بل سره په رابطو کې وي. ډیلی ټایمز د سند صوبې په اړه لیکي او وایي په شکارپور او جیکب آباد کې په شیاګانو ته تازه بریدونو وروسته اوس دا خبره ډیره ضروري ده چې امنیتي ادارې حکومت په دغه سیمه کې د وسوالو خلاف سخت ګامونه پورته کړي. په کراچۍ کې په هدفي وجنو کې هم ګڼ شمېر کسان وژل شول چې پکې د بشري حقونو لپاره کارکونکي او د مدني ټولنې غړي هم شامل دي. ډیلی ټایمز د سند صوبې د مذهبي چارو او اوقاف د مرستیال ډاکټر قیوم سمرو سره په دې اړه خبرې کړې دي. ډاکټر سمرو وایي د دوی په مرستو په لومړي ځل د سند صوبې د ټولو مذهبي ډلو مشرانو ته دا بلنه ورکړل شوه چې دوی کینی او په دغه صوبه کې د فرقیزون خطو او نورو وسوالو بریدونو په ختمولو کې له حکومت سره مرسته وکړي. ډاکټر قیوم سمرو دا هم وایي دوی په دغه صوبه کې د مدرسو خلاف عملیات پر دې هم بند کړل چې په بدامنۍ خوراولو کې به یو څو مدرسې ککړې وي، نو باید دغه تور په ټولو ونه لګول شي. فرایډی ټایمز لیکي دوی د جامعې بنوریا د مفتي محمد نعیم سره ولیدل او له هغه یې وپوښتل چې دوی ته فنډونه له کومې خوا راځي. که څه هم مفتي نعیم د بهرنیو مالي مرستو نه انکار وکړ، خو دوی وویل خلک له دوی سره مرستې کوي او بیا دوی ځینې کاروبارونه هم لري. هغه وایي د دوی په کراچۍ کې 10 مدرسې دي او د یوې مدرسې د یوې میاشتې خرچه 1 کروڑ کروڑ روپے دا. فرائیڈے ٹائمز لکھی کہ مفتی نعیم د مدرسو په اړه د برطانی او امریکا په پروپاګاندا سخت تنقید وکړ، خو بیا یې ډیر په فخر دا هم ویل چې د برطانی او امریکا نه خلک دوی ته پیسې رالیږي. فرائیڈے ٹائمز یو مذهبي سکالر ذوالفقار لخوا لکھی، حکومت نه غواړي چې د مدرسو رجسٹریشن او یا مالی حساب کتاب وشي، ځکه چې نه خو د مدرسو چلون کې دا غواړي چې د دوی د فنډونو او مالی مرستو حساب وشي، ځکه بیا خو به دا په ډاګه شي چې دغه مدرسو له پیسې له کومې خوا راځي او دوی څنګه مصرفوي، او نه حکومت په دغه کار کې سنجیده معلومی کی. ورځپاڼه د حمل کې په پاکستان کې د مدرسو په نصاب نظر ساتل هم آسان کار نه دی، او نه چارواکي غواړي په دغه کې څه بدلون راشي، ځکه چې ډېرې مدرسې د جهاد په اړه هم د ځوانانو ذهنونه جوړوي او دوی دغه نصابي مواد د ټولنې او هغو ادارو نه پټ هم ساتي چې پر دوی نیوکه کوي.
او سم د خبرونه په دې برخه کې د ظفر اقرار په ځخ کې ټپي او
تلرا پیاچ رات پخ پلرا پیاچ دای خبر سلا را پیاچ او چکل کلرا پیاچ وای کفل میڈک د خندا ویو جاغن ما او مالا غو زمزم دی وای چمه جانان پکه منگلی پڑک پزل راول خدایا جلت را خراول خدایا چی جانا نا راول خدایا او داس وقت مرا ول خدایا مان چی زدلیم جانان بلو وطن تا زنا یاشنا پا ما پس رنزور دیوائی تبی بان خوشی خپل دارو خوری کبینا وے مچ زان در تلگے کم زرے زرے دی جدائے کم جانا نولے یو دی پردے کنم خائست دا سلے ونے کم وائی نستی میں ہی روا ملین در باندے شما یز ما خود ونز ما خسائی چستا بستی ما کرل ری بلکم ما خبر لیونی درنگ تور کشمالی چلتا بگر زی او خوشکی یزما دزڑ دسر رسی آبائی ندی بستیشم ندی حال ویلے شما بات کابل دلوری راگے پواز اخلبائی گوگل تک زنو لمبا لمبا دے من میں نمگڑے زل پورا دے شکر دے خدایا را سرا دے نن میں دلر یار مل مدے زار دے چرک پزائے باور تزان لالا موما تچی رات لے کاش کے خبر وے زبد مخ کی سلامی ولالا موما پاتے دسیالے تو رن سارا نے خدایا بچائے نڑے نڑے کی خدایا
خفقان خر زما د سر پتاوان خر خار نرازا بیابان خر
د پاکستان د اکنامیک سروې تر مخه د پاکستان په پنجاب صوبه کې په تیر یو کال کې تعلیمي شره تر ټولو زیاته سوې ده، خو بل پلو په خیبر پښتونخوا کې هم دغه شره بیا تر ټولو کمه سوې ده. د خیبر پښتونخوا د تعلیم محکمې چارواکي وایي چې دوی په صوبه کې د تعلیم د پرمختګ او ودې لپاره پر ډیرو پروژو کار کوي. په دې اړه فرخند اسد رپورټ لري.
د پاکستان د اکنامیک سروې تر مخه په ټول هیواد کې تعلیمي شرح 2% زیاته شوې ده، خو په خیبر پښتونخوا کې بیا کمه شوې ده. د دغه سروې تر مخه په خیبر پښتونخوا کې په کال 2013 نه 2014 کې د سړو تعلیمي شرح 2.5% وه، ولې په 2014 او 2015 کې بیا 1.5% ته ټیټه شوې ده. دا شان په کال 2013 او 2014 کې په خیبر پښتونخوا کې د ښځو تعلیمي شرح 6.5% وه، چې په کال 2014 او 2015 کې دغه 15% ته ټیټه شوه. په پاکستان کې په تعلیمي پرمختګ د کارکونکو ادارې الف اعلان د پېښور څانګې یو مشر عمر اورکزی وایي په خیبر پښتونخوا کې نه یوازې په سکولونو کې د سهولتونو نشتوالی دی، بلکې زیاتره د پنځم جماعت وروستو خاص کر د جنکو لپاره سکولونه عام نه وي.
زموږ سره خیبر پښتونخوا کې 25 ډیسټرکټس دي، هغه کې موږ سره زیات خراب حالت تورغر او کوهستان بډاګرام کې دي. هلته کې د سکول انفراسټرکچر سکوم ده، اچھا د سکوم یې مشرمانې سکولونه نه بار دي، چې زمونږ دلته کې هغه سوسایټي باونډز دي یا داسې څه نور وجوهات دي. هغه وجوهات دا دي چې سکولونو کې بیسک فیسیلیټیز نشته. زمونږ سره پرایمري لیول پر مشرمانې خو سکولونو ته روانې وي، خو چې کله پرایمري لیول یوه ماشومه شپږم کلاس ته شي نو هغه سکول پرېږدي. هغه مین وجوهات دا دي چې هغه ته سکول کې بیسک فیسیلیټیز نه وي، لکه واشروم شو، ډرنکنګ واټر شو، باونډری وال شو. نو هغه وجنه بیا ډراپ آؤٹ ریشو پرایمري لیول نه بعد زیاته.
د دغه سروې تر مخه تر ټولو زیاته تعلیمي شرح د پنجاب 3.5% ده، بیا د سند 6.5%، د خیبر پښتونخوا 3.5%، او تر ټولو کمه د بلوچستان 4.5% ده. د خیبر پښتونخوا د تعلیم په اړه د سټینډینګ کمیټې غړي او د صوبې د تعلیم پخوانی وزیر معراج همایون وایي دا د دوی لپاره هم د حیرانتیا خبره ده چې په صوبه کې تعلیمي شرح په تیر یو کال کې ټیټه شوې ده.
واشروم مانیٹرنگ سسٹم حاضری کوالٹی
په دغه سروې کې دا هم ویل شوې دي چې په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې د ښځو تعلیمي شرح ټیټه شوې ده، او د صوبې په لورو پرتو سیمو لکه کوهستان، تورغر، سوات، دیر او نورو سیمو کې د سکولونو د نشتوالي له وجې هم زیاتره جینکۍ له تعلیمه محرومه پاتې شي. د صوبې د تعلیم وزیر عاطف خان وایي په صوبه کې د تعلیمي پرمختګ په یو شمېر منصوبو کار کوي او غواړي د جینکو تعلیم ته خاص پام وکړي.
د جینکو د تعلیم د سیوا کولو لپاره مونږ خزي ایجوکیشن افیسر چې کوم دي هغه له مونږ 50% ایکسترا سالری ورکو ان کارج کیږي. د اړین لپاره مونږ ایجوکیشن منیجر د لپاره، فیمیل ایجوکیشن منیجر د لپاره 50% ایکسترا سالری ورکو. فیمیل ایجوکیشن سیوا کولو لپاره مونږ څومره چې نوې سکول جوړیږي اوس په دې صوبه کې دا غیر شو
د دغه سروې تر مخه په خاري سیمو کې تعلیمي شرح یو څه ده ښه شوې، ولې په لرو پرتو او کلیوالو سیمو کې د ښځو سره سره د سړو تعلیمي شرح هم ټیټه شوې ده.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د عمومي ایجنسی په کوزه برخه کې په لومړي ځل ام ایچ ان ای سپری او نورو درو کلیو ته په سړک غځول کیږي. د یادې سیمې ولس د حکومت د ګام ته خوشاله دي او وایي چې له دې سره به د دوی ستونزې هوارې شي. شنواز ارکزی پرې رپورټ لري.
د کوزه محمود ایجنسی د ام ایچ ان ای سپری کلی ته د سړک په جوړونه کار روان دي.
لدی وړاندې بعد دغه کلی په شمول درې کلیو ته د ولس تګ راتک په خرو او وروستو په ټریکټر ټرالو کېدو، ولې څه موده وړاندې ولس په خپله مرسته په غرونو کې کچه لارې تېرې کړې وې چې دا سات پرې د حکومت لخوا د پخونې یا تارکول اچولو کار روان شوی. دغه لار چې 14 کیلومتره ده ولس پرې خوشحاله دي چې ګنې د هغوی پېښور او یا د محمود نورو سیمو ته د تګ راتګ ستونزې به هوارې شي. زمانت شیر وای
چې موږ به پخرو باندې مطلب دا چې سامانونه مامانونه وړل او تکلیف به راته و، په ګټونو به بیماران هم راکوزول. او اوس الحمدلله موږ د حکومت نه په دې خبره ډېر خوشحاله چې موږ ته سړک هم تیر کړی دی او اوس هم پرې مطلب چې کار شروع دی.
دغه لاره چې په ځینو ځایونو کې پخه شوې ده ولې ډېره لار لا هم کچه ده. یو ډرایور سیدالله جان وای چې د هغوی روزګار په تاوان روان دی ځکه ګاډي زیاتره وختونه خراب وي.
کچا لار ټولې کړي دي زه پوه شولې، نو ګاډي لکه چې لاندې دوه کاله ډیپټي کوي نو په هغه باندې میاشت ډیپټي کوي. نن چیرنه چې موږ واچو 28,000 روپۍ دا دوه میاشتې زیات نه زیات دوه میاشتې ډیپټي کوي. په دې وجه باندې دا کچا لار د ټولې کډۍ دي او کاڼي پکې دي. زه پوه شو هغه ټیرونه ختم شي موږ دومره مزوري نه کېږي لکه ټیرونه چې کم موږ ختمو کم نقصان هم کېږي. خو لکه د مجبورۍ د وجې نه موږ پیچلېږو، زموږ قوم دی څوک بیماران دي څوک مریضان دي، ګونې زموږ الټه تاوانونه کېږي د ګاډي.
یو بل مشر وایي چې حکومت ته باید په دغه لار کار تند کړي چې د هغوی ستونزې هوارې شي.
بالکل سړک روډ زموږ ډېر خراب و، اوس هم خراب دی، شورو دی، خو میټیریل هم پلاسې نه دي او ښکته تمې کچا دی او برم تې کچا دی، منځ کې راته پوخ کړی دی، اوس هم مشکلات دي. ګاډی چې پیرازي کې بیمار پکې ناستې لکه په کټې چې راولې مخکې به هم په کټ راوړو، هغه حالات په ګاډي کې هم دی، جړق او جلوخ دی، بس روډه پې پرته ده.
د سفرې د سیمې دغه لار د میچنۍ نه د راول کور رزق تبر او خوا کې د یو باراني بند په غاړه تېره شوې چې د دغه سیمو ولس هم د سړک په جوړونه خوشحاله دي او وایي چې د دې سره به د سیمې د تعلیم او د صحت اداری هم خیشی. شانواز ترکزی، مشال ریڈیو، محمد ایجنسی.
تیر ورځ د خیبر پښتونخوا د سوات په منګور کې د سواستو آرت اینڈ کلچر اسوسیشن تر سوري لاندې په سیدو شریف کې د سوات د وروستي باچا میاګل عبدالحق جانزیب د زوکړي 103 کالیز ولمانځل سو. د غونډې ګډونوالو د نوموړي پر خدماتو رڼا واچوله او د سواد د خلکو پښتو او کلتور لپاره د هغه کارونه وستایل. نیاز احمد خان پر رپورټ لري.
د سواد اخیری بادشاہ میاګل عبدالحق جهانزیب کال 1905 نه تر 1910 پورې شل کاله بادشاہي کې نه صرف د سواد په لکونو خلکو ته یو مثالی حکومت ورکړو، بلکې ریاست سواد د پښتنو لپاره په تاریخ کې یو ځانګړی حیثیت هم لري. وجه هم دا وا چې د دولت هر قسمه قانون د پښتو د ریواجونو څخه جوړ کړی شوی وو. د خبرې د سواستو آرت اینڈ کلچر اسوسیشن مشر عثمان الستیار د والی سواد بیاګور عبدالحق جهانزیب 103 زیږون ورځ مانځلو په مخه وایي.
د والی صاحب د ټول نکمه لویه کارنامه چې زګړم ناغه د پښتو ژبې سره داغو هغه والیهانه مینه چې هغې د خپل په مورنۍ ژبه چې ونه ده د خپل ریاست سرکاري ژبه د تعلیم ژبه او د دفتر ژبه ګرځولې وه. دا د سوات ریاست په ټوله نړۍ کې یوازینی ریاست و چې د دې د درس و تدریس او د دې د ټول نظام حکومت ژبه چې وه هغه پښتو ژبه وه. او تر اوسه پورې د والی صاحب نوم چې دی دا یو لوی علامت دی چې څنګه زموږ سره باچا خان د یو لوی پښتون مبارز په حیثیت باندې یو اتل مونږ ګڼو. دغه شانتې کې مونږ والی سوات د یو پښتون منتظم په حیثیت باندې زموږ سره ولوی علامت ته.
د سواد پوهنتون استاد او سیدو شریف اوسیدونکو قاضی عبید الله وایي چې د والی سواد دور حکومت کې د ریاست د اولس لپاره مثالی کارونه شی ول.
سواد کې هغه کم کارونه کړی او سواد له کومه ودا او کومه ترقی هغه ور کړی و، نو شاید چې په آینده سل کال کې هم که موجوده حکومتونه د پاکستان هغه پوره هلی ځلې وکړي نو د والی سواد هغه ترقی نیمې ته هم نشي رسېدلی. سکول وایي، کالج وایي او دغه وخت د سره ډسپنسری وایي، هسپتال وایي، پولونه وایي، روډز وایي، انفراستراکچر وایي، سوشل لایف وایي او یا دغه وخت عدالتي نظام وایي، که په هر یو اینګل باندې د والی سواد کار وشي نو شاید چې په دې باندې بلا پی ایچ ډیان کېدای شي، په دې باندې بلا کارونه کېدای شي.
یو بل د سواد اوسیدونکو شاعر ادیب افتاب سپرلی وایي چې والی سواد د ژوند د نورو اړخونو سره سره د کلتور پرمختګ ته هغه وخت کې ډیره زیاته وده ورکړې وه.
دغه په وخت کې دلته چې کم امن او دلته چې کم کلچر پاتې شو، دلته میلې شوې دي، جشنونه شوې دي او هغه چې کم په ښه طریقه او په ښکلي طریقه باندې کړي دي دا دغه لوی کمال و. دلته چې دغه کلچرل هیریټیج سونه په دور کې محفوظ ساتلی دی. تاسو ته پته ده چې ایټالین کمیشن چې دلته راغلم د والی صاحب په دور کې راغلو هغه ډېر زیات تحفظ ورکړو، تر دې پورې ویلو چې زه به سره پرسنلي په خپله باندې مندر ته راړو. نو دا دغه ډېر زیات لوی کمال و او نن د بدقسمتۍ نه هغه ورسي هغه زموږ ورځ په ورځ ختمیږي.
د سوات اخیری بادشاه والی سوات ورزمانزلو په مقایې د شوی ټولنې د پاکستان دولت څخه غوښتنه وکړه چې د سوات پخوانی تعلیمی اداره جهانزیب کالج ته د تاریخي حیثیت ورکړی شي او دغه ودانۍ د قومي ورثه وګرځولی شي. په دغه موقع د والي سوات په قبر ګلونه کېښودی شول او دعا هم وکړه شوه. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال ریډیو ده.